السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپله خوښه یا په زور 1592 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخ د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشتې راهیسې 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ستنول شوو بې اسناد افغانانو شمېر له 3,00,000 کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 15,491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه شي، دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. دې سازمان د راستنېدونکو 100,000 کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پاوز نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پاوز په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاوز خپل لور ته د احتمالي مرژبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځې په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلي وو، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یو موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشې شي. خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د 6 ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په چیاټس ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 249 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایه چې P2 کیس لري د سفارت لیک ورسره هم پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون ویوړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډېر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د هیواد پولیس یو شمېر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کېږي. نور هلې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. امریکا د پی ټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللې وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همداشان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسېدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمېره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشې شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې د پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزه باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزه ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپا ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ریپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید ازادي راډیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړ. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هېواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیونه ډېر بیا اسناد افغانان له دغه هېواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
چې موږ کومه خبره د یو ملک سره شریکه کړې یو لار را سره وړل خوشا خبره ده مش پشانی کنه وړل مجه بیخی په کسات هم په جمانه نه هیڅ په دغه رقم باندې څنګه ده د مهاجر په دنیا کې هم نه کې سوی لکه دوی چکی
نو موري دغه شان وویل چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره بیلابیل کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیل ولسوالیو کې پندغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پندغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل، له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3.5 زرو تنو ډېر ښودل شوی دی.
په پاکستان کې یو شمېر هغو افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي پاکستاني پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباد د امریکا د سفارت لخوا یې د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي چې پر تورخم یوه او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت ذکر دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې میاشتې وخت نیسي. نور په دې راپور کې
د سوداګریزو ستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې بار وړونکو موټر چلوونکو باندې نوی شرط د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد یو شمېر موټر چلوونکي وایي د پاکستان حکومت ورته نوی شرط ایښی چې د نومبر له 21 څخه چلوونکي له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی. د دوی له ډلې موټر چلوونکي ولایت خان ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت کومه د ډرایورانو په باره کې پریکړه کړې ده. ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي او موږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر پرې دي، خو کلینډر هم نه را پرې دي او اوس دغه شی زموږ دپاره ډېر سخت دی. پېښور کې نیون کې شروع دي، نارو سره ناسي نشو ګرځېدي.
موټر چلوونکي وایي سره لدې چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي، تر څنګ پاکستاني پولیس ترې په یوه او بل نوم پیسې هم اخلي. دوه تنه موټر چلوونکي حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وایي پوښتنه چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولي وو، پر وکه مونږ نه ویزې غواړي پوښتنه مونږ څه خو ویزې نشته دی، نو د ویزې بندوبست ششته نه دی پوښتنه مونږ به څه رقم ویزې ولګو ټولې په سل ډرایورانو کې نه دی د دوه ډرایورانو څه ویزې نشته دی پوښتنه. مونږ د دواړو حکومتونو نه دا غوښتنه کوو ورو را چې د مونږ څه دی تاون وشي پوښتنه چې مونږ پرې دي
صنعت
او سوداګری وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د ازادي راډیو پوښتنیز ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګاډي خونې یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط ښایي چې باید په ویزه تګ راتګ وکړي.
وقت دا کار شوی دی، زمونږ ډرایوران او هغه څوک چې پخوا په پاسپورټ راتله او پاسپورټ یې لرو اجازه به ورکول کېدله موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه هم راتلل. نو اوس چې دوی دا بندیز لګولی دی هو مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې را کړې ده چې ډرایوران باید رانه شي.
ښاغلی الکوزي ازادي راډیو سره هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دندې په اړه جزئیات نشته خپلو کارکوونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر د 28 نیټې د سهار له 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پرته له ویزې تګ راتګ نشي کولی. په تورخم دروازه د باروونکو موټرو چلوونکو ته د پاکستان د حکومت لخوا دا نوی شرط داسې مهال ایښودل کیږي چې تېره اونۍ وروسته له هغه چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د طالبانو حکومت د تیرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان حکومت پرې له تیرو 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چار وک سره لیدنو کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. اروپا ته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر چې د جرمني په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمني په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې کوربنه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و. د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه هالند ته تللی و او په جرمني کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی و.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې و، د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق، اساسي قانون، لویه جرګه، انتخابات، د متقاعدینو حقوق، د هیواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد په دغه حق له سره خبرې وکړي. لبد مرغه د افغانانو د خوا ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباري عمر سفر د جرمني په کولن ښار کې په ظاهره د یو شمیر افغانانو په قربتو په یو غونډه کې دغه د وینا د ویډیو له خپرېدو وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال یې په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمېر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته یې د خبرو په اړه غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شېبې وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې ورځې زندان کې وه او شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کنفرانس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه و او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته
او سمې ونړې ول موضوع د ملګر ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونه په دې وروستیو کې په کې عملیات ترسره کړل بند پاتې دي. په غزه کې روانې جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس سختدریزې ډلې تر منځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري. په غزې تړانګه کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزې تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي.
د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو تر څنګ دوه دېرش ماشومان هم شامل دي چې په ډېر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري، یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوې ټپیانې سوي او سم حرکت نسي کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یوه ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یوه ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بېکوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او ادارې مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او د روغتون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدیځ غاړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرنیو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویان دی کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتز په غزې تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپانی ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د ده په وینا په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پر ایستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولای چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خو د خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدې چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچه لوړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچه نه ده ډېره کړې.
و چندین بار هم که ما مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړی ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 600 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي، هغه ونه منل. ویل چې دومره پیسې نه لري. ته مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خود می کنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لوبیا به هڅه سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمري په ولسمه له بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به له دغو بانکونو څخه د پیسو په ویستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخوا د بلخ یو اوسیدونکی معراج ازادي راډیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیږد پر مهال هم کمیشن اخیستی او د پیسو د ویستو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای از
کوم غوړو لغپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی مخته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل لاس یا جوړ نه ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیا وایي سره لدې چې ای ټی ایم ماشینونه فعال شي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
پچ پی ټی ایم کې ستونزه وه، هغه دا و چې موږ پیسې نشوای ایستلی. اوس دا ماشین نه فعال شوی دی، خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولی له 10,000 افغانیو څخه ډېرې پیسې واخلو، خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولی شو ترلاسه کړو.
د
ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې له باقي حسابه د پیسو د ویستو محدودیت نه دی لرې شوی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسیې اعلامیې له مخې چې سږکال خپره شوه، د بانکي حساب هر درلودونکی کولی شي په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په هره میاشت کې 2,000 ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې 30,000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي. له بانکي حسابونو د پیسو په ویستو بندیزونه د 2023 کال د اګست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ولګول شول. په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له دوو کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لیرې شوي او په افغانستان کې د بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وتا، زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غور د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سول ټکر ټکر در په دره دي، څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ضایع سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور درې ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه درو ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار اخته اخیستل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
ازادي رادیو اوریدي او شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکي او اوریدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې دی ویلې سي لپاره د سیوی دندې مسپم رسته دو پوری زوادنې جوړ شوې ده. د سیمه اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې په سیمه کې لساوس ودانې لري او ځکهونکو به وکول شي چې په درسي خونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند او غزباغ علي لیسې د ودانې د نشټون ستونزه حل شو او د سیوډن مؤسسې په مالی لګښت ورته دوه پوړیزه ودانی جوړه شوه. د سیمې یو تن اوسیدونکي اسماعیل مصمم ازادي راډیو ته وویل پوخوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به یې درسونه نمای کې پاتې کېدل.
مخکې به په چوپالونو کې ماشومانو درسونه ویل، په باران کې، په وریځو کې، په لمر کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا به غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. مکتب په اساسي ډول سر ورغول شو، ودانۍ جوړه شوه، احاطه جوړه شوه او انشاءالله ټولې هغه ستونزې چې مخکې سره زموږ شاګردان او استادان ماشومان بالخصوص مواجه وو هغه له منځه لاړې او انشاءالله د هیواد کلي د ځوانانو د روښانه راتلونکي په هیله او دغه ماشومانو چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي.
مصمم وایي ازادي راډیو یا د ستونزه د حکومتي چارواکو او نړیوالو غوګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکتو چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو.
ازادي راډیو
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې ان کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.